په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې د ازادي میلمه په دویمه نیمایي کې خبریږي. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ایرینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریځ په باب یې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوف سره رغنده خبرې کړې دي. اغلی امیری تیر شپه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې ده. سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په وروستیو کې تاشکند د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوی زلزلې نن سهار 6 بجې سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د ریشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو، مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لمړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان د پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو د پاکستان د ملي اسمبلی د 216 سیټونو له جملې څخه د 116 سیټونو لپاره د شمیرل سوی رایو له مخې 20 ګټلې دي. 20 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلي او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند هم 20 سیټونه خپل کړي او د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند بیا 40 سیټونه ګټلې دي. درایو شمیرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یې یو ایلات د ټلیفوني خدماتو ځنډېدل بللې دي. د منځني ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار شوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل سوې وه او تنظیمونکي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه وه چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه ورځ د فلسطین یو لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی وو. لکه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن 15 وارې سفر کړی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سعودي عربستان SPA خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې کتنه کې د څلورو عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د فوري او بشپړ اوربند غوښتنه هم وکړه. اژانس وایي په دې کتنه کې د دوو دولتونو د تشکیل د حل لپاره د ثابتو اقداماتو پر اهمیت هم ټینګار وسو. د اوکراین چارواکو په جنوبي سیمه خرسون کې د نن سهار پر راکټي بریدونه کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړې. د دې سیمې والی الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې په پیښه کې بل تن ټپي شوی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شهید په نوم د 1400 توقول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې 10 الوتکې نسکوري کړې وي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې دغه الوتکې نن سهار پر دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیف توغول سوی وي. د خارکیف والی اولا سینیهوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې شر کې یو تن ژوبل سوی او یو ملکی بنسټ زیانمن سوی. روسیې په جنوري میاشت کې پر اوکراین خپلې حملې شدیدې کړې چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 2.5 کلن ایرانۍ پناه غوښتونکی وروسته له هغې ووژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یوه ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوې، مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دغه ایرانی وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې، د ریل ګاډي له انجینیر غوښتنه کوله چې له 1500 برمته سویو سره یو ځای شي. له پیښې 4 ساعته وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل ورور او د پیښې عامل یې وواژه. میټا شرکت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د دغه شبکې د محتوا له پالیسۍ څخه د سرغړونو له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میټا شبکې یو ویان د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، موږ دا حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول یې د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې. سره له دې چې میټا د اسرائیل او حماس د جګړې یادونه نه ده کړې، خو د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له بریدونو وروسته پر دې شبکې فشارونه و چې د ایران د دغه مذهبي مشر حسابونه وتړي. خامنئي په خپلو دغو ټولنیزو پاڼو او حسابونو کې پر اسرائیل د حماس د بریدونو ننګه کړې وه، خو په دغو بریدونو کې د ایران لاس لرل رد کړي وو. سلور بجي او پنز دقيقه سوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ور بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړی
محکمه یې وروره نه ده سوې. هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو حداقل سوې وای. صحي وضعیت یې ښه نه دی وروره.
تقاوت سوي کسان وایي چې په دې ساړه ژمي کې لا هم د خپلو معاشونو د نه ورکولو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
دا مریضیگانی دا غدی بچو خوراکی مواد لباسونه دا خو هیچ امکانات دی مون سره نسته. لرگی نلرو پان مواد خو هیچ قطعا نشته را.
پا کندهار که دا ویجارو سویو شوانزویو دا ترمیم و غشته نسته.
مر یخ که ساعت مر مکتب تا رازو مر دا درس دا پار رازو چه دا مکتب سامسیز مر یخ پاره نکیجی.
پا کندوز که گرن کسان دا جاروگانو دا جارولو للاری خپل نفقه برابروی.
جاروگان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده یې هم زیاته ده. بالکل یو دانه په 500 روپۍ اوس خرچیږي او ډیر په کم اندازه خرچه یې کمه ده.
د ازادي میلمه پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې تشریح غلاست ورزو د راپورونو برخې ته. د بخښنې نړیوال سازمان یو ور بیا د زده کړو د برخې دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدلاسه خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیره حمیدی ویلي سره له دې چې د عظیمی او افغان پر خلاف هیڅ ډول شواهد نسته، خو د طالبانو حکومت په یوه غیر عادلانه محکمه کې دواړه محکوم کړي او زندان ته استولي دي. دغه دوه فعالان د تیر کال د اکتوبر پر 18 د کابل په کارته چهار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. دا هم په ډیره تفصیل
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د زده کړو د دوه افغان فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د نیول کېدو څه د پاسه درې میاشتې پوره کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومته د دغه دوه فعالانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیره حمیدی ویلي سره له دې چې د عظیمی او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولي دي. اغلې حمیدی په خپل ایکس پاڼه د بخښنې نړیوال سازمان هغه لیک یو وار بیا شریک کړی چې د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیکل شوی او خپور شوی و. سمیره حمیدی لیکلی د طالبانو د استخباراتو له دفتره د دوی یعنی احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خلاصون غوښتنه مهیروي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د رئیس په نوم د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو دغه دوه افغان فعالان چې د فکر بهتر په نوم د پوهنې لیبې موسسې سره کار کاوه د تیر کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان ادعا کړی چې دغه فعالان په زندانونو کې شکنجې شوي او له عادلانه محکمې او خپلو له بشري حقونو بې برخې دي. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دوی په یوې غیر عادلانه محکمه کې په بند محکوم شوي، خو د یادو فعالانو د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې پرته زندان ته استول شوي. دوی زیاتوي پر هغوی تور دی چې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د غشانې له افغانستانه د روباتیک ټیم د ښځینه غړو په ویستلو کې مرسته کړې ده، خو په خبره یې دواړه جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي افغان روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د سابندۍ شدیده ستونزه لري.
محکمه یې وروره نه ده سوې. هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو حداقل سوې وای. صحي وضعیت یې ښه نه دی وروره. د صحت لحاظه نفستنګي لري، مریض دی او موږ وختن فوختن چې د ملاقات ته ځو بیا د ځان سره حتما ګولۍ د چرخوشکونو دا وړو چې دی هلته ډېر په تکلیف ته دا دوا وخوري د دوا سره بیا یو څه لږ شي.
په ورته وخت کې د احمد فهیم عظیمی د کورنۍ یو غړی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت،
یو بشپړ نامعلوم بی سرنوشت او مبهم وضعیت لري. معلومه نه ده چې له دوی څه غواړي، ولې تر اوسه محکمه نه ده شوې، ولې له محکمې د پلچرخي زندان ته استول شوي دي، او له بده مرغه چې په زندان کې روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
و ډاکټر او مسائل متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړی او نه یې هم مخکې د زده کړو د دغو دوو فعالانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو حکومت پراخه بشري سرغړونې کړي. هغه راپورونه چې طالب چارواکو او د دوی ویاندویانو وخت په وخت رد کړي دي. یادونه ده چې طالبانو له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته او د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا پرېکړې په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې، خو لا هم افغان نجونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې خپلو زده کړو ته ور وګرځي.
عمردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو بار بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان کې ځینې متقاعدین په ساړه ژمي کې د خپلو معاشونو نه ترلاسه کولو له کبله د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. دغه متقاعدین وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. سنا ککړو نور تفصیل.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي په دې سوړ ژمي کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او سره له دې چې په وار وار یې بېلابېلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي، بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. دوی له ډلې طاهر ظفری وایي د ژمي په راتلو سره یې ستونزې دوه برابره شوې او د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې د پورونو له لارې پوره کوي.
مسئول
جان محمد آزادی رادیو ته وویل
تر اوسه پورې معاش موږ نه دی اخیستی. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دی، دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري، بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، حتی دوی ګدایۍ ته مجبوره شول یو تعداد.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي د تقاعد موضوع ډیره پیچلې شوې او که د متقاعدینو وضعیت ته پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي. ښاغلي سنګر ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1,00,000 ته رسیږي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي، په دې اړه د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو څه باندې یوه میاشت وړاندې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړي وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی، ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي، خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. له مړینې وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد شوی کس ښځه وي خاوند دی ورکول کېږي، خو د دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 3 کلنۍ پورې د دوی د تقاعدۍ د اخیستلو مستحق ګڼل کېږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس مرزو په پاکستان کې د پرونیو عمومي ټاکنو په اړه د رایو د شمیرنې بهیر ته چې د رایو شمیرنه ورو روانه ده، د پاکستان حکومت یو اله د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللی دي. د ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات ځنډول شوي وو. د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی. اعظمي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې په دغو ټاکنو کې تر اوسه چې کومې رایې شمیرل شوي دي، کوم کاندیدان یا کوم ګوندونه مخکې دي؟
مننه. د پاکستان ملي اسمبلی یا قومي اسمبلی ټوله 268 چوکۍ لري. پر یوې چوکۍ باندې رایه ځنډول شوې وي او پر پاتې 215 چوکۍ باندې رایه ترسره شوې. په دې کې تر 28 چوکیو غیر حتمی او غیر رسمي نتیجې راغلي دي چې تر ټولو زیات چوکۍ خپلواک نوماندانو وړي دي او د دوه خپلواک نوماندانو د زیاترو اړه له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره د عمران خان مشري کوي. لاغه ورسته بیا پاکستان مسلم لیگ نون چې نواز شریف مشر دی او بیا ورسته پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان چې آصف علي زرداري مشري کوي دوی د قومي اسمبلی زیاتې چوکۍ وړي دي او که موږ ایالتي اسمبلیانو ته راسو نو څلور صوبې دي په پنجاب کې خپلواک نماندانو او پاکستان مسلم لیگ نن زیاتې چوکۍ وړي دي په سندھ او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان زیاتې چوکۍ وړي دي او په خیبر پښتونخوا کې بیا خپلواک نماندانو زیاتې چوکۍ وړي دي چې اکثریت یې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان سره لري
او مذهبي ډلې په څه وضعیت کې دي ځکه چې اټکلونه خدا و چې ممکن دوی زیات مخکې وي په دغه ټاکنو کې
مذهبي ګوندونه دا ځل ډېر شاته تللي دي په ځانګړي ډول په قومي اسمبلی کې ځکه چې تر اوسه پورې د شمیرل سو څوکیو څخه یکی یوه چوکۍ چې ده هغه جماعت علما اسلام فیر ډلې چې مولا فضل الرحمان مشري کوي هغه وړې ده او جماعت اسلامي او نور داسې مذهبي ګوندونه لکه تحریک لبیک پاکستان هغه تر اوسه پورې یوه چوکۍ هم نه ده وړې او په صوبایي اسمبلیو کې یا ایالتي اسمبلیو کې هم دغسې حال دي چې دوی شاته دي
او څه ویل کېږي چې نهایي نتیجې به کله اعلانېږي
نتیجې خو پرون انتخابات وسول زیاتره شنونکي او هلته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وګړي دا ټینګار کوي چې باید نتیجې ژر تر ژره اعلان شي خو ځینې داسې ګنګوسي دي چې په نتیجو کې کېدای شي څه رد بدل وسی ځکه داسې انګیرل کېږي چې دا انتخابات شفاف ول آزاد انتخابات ول یعنی خلک په آزادانه توګه خپلې رایې وکارولې د پاکستان د پوځ وس په هغوی ونه رسېدي خو اوس وایي شایي په ځینو نتیجو کې څه رد بدل وسی داسې تورونه دي خو انتخاباتي کمیسیون او پوځ ویلي دي چې دا نتیجې به حتمي وي او شفافه نتیجې به وي نو شایي یو ورځ دوی لا نور هم وخت واخلي
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي چې په پاکستان کې مو د پرونیو ټاکنو په اړه ورستي معلومات را سره شریک کړل پر همدې موضوع د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار داوود خټک له پخواني سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې او د هغه نظر غوښتي
انتخابات بارہ کے شکوک و شبہات موجود ہو اول دا اچدا بکی گی کنا بیا چی کی گی بو چی آزادانہ بوی کنا بوی منصفانہ بوی کنا بوی او سنگ چی انتخابات نمخ کی رقم عمل اوشو یعنی سنگ دا عمران خان پارٹی چوا اگئی بانے گزارونا اوشو میں پراغ لے او اغی نے انتخابی نشان واغستو نیدگی امیدوارانو جیل تتلل او اغی حامیانو ویرول کی دل دا ٹولی خبری چی لیدل کی دیو پا میڈیا بانی پابندیانے نو دیکھ نخ کردے چی آزادانہ انتخابات اوشی دا پرون چې پولینګ وشو یا خلکو چې رائے ورکړه وټونه واچول شو دا یقینا چې آزادانه وو ځکه چې چا چې دا انتخاباتو نه مخکې ګوتې وهلې وي او درغلی کړې وه یعنی چې کوم سیکیورټی سټیټ دی نو هغوی چې دا خیال و چې دغه پخوانۍ هغه کافی ده او په دې ورځ به بس خدای خیر کړي خو چې دا رائے واچول کېده او د انتخاباتو نتیجې ګڼل شمېره شروع شوه پته ولګېده چې خلکو رائے بدل ورکړې ده خلکو رائے دے چکم دے پر منصوبہ وا یا انجینئرنگ دے پار سیاسی دین دے پار کم نقشہ وا کو دغه خلاف ووٹ ورکو
یعنی دا دومر نتیجه خورا غلی دی نیمه نزیات را غلی نو د دې درغلی دومره امکان شته چې او بشي یعنی دومره پرانا ورځ باندې به دا هر څه وشي
ولا دلته کې پاکستان کې چې سره وګورې د انتخاباتو کې ګډه وړه دا اوس اوره په ځل دې د وزرا تل سم چې تاسو ته یاد شي کنه چې عمران خان هغه وخت راوستو نو په دې طریقې راوستو
صحیح
یعنی دلته د شي دې د سترګو نه رانجه پټې کنه دا پښتو کې په تل کې چې دا سي ماهر غل دی چې سترګو نه رانجه پټې نو دوی ته څه کارونه کوي او تاسو ګورې کنه اوس لاہور کې تاسو یعنی زخه لاہور سيزون کې نه ما خو لاہور ته تګ را تګ لرم نو دا تاسو ګورئ سلمان راجا ته ګورئ چې امیدوار او لوی وکیل دی پاکستان ټول او دې کیسه کې ډیر مخکې او اون چودري او غیر سیاسي سره او دغه دې لیډرانو سره یعنی خوشامد ذاتی تعلق معلوم کوي کنه اوس وی چې بیګه پهل له او سال کې به وګټل لبیا چې وش مې رس اون چود کنه دا درز د نور نتیجې د شي خی چې درغلی کیدن روانه ده
تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف عمران خان خو وګټه د خو فائدہ راغله د ګوند خو تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف د ګوند ته کوم نقصان ورسېدو نو دا د خپل بیانیه او کوم پالیسی چې د دې و د اغې د بدلو د وجنه ورسېدو
او کنه د ضرر چې او شباز شریف هغه صوبې د ګوند کې غلبه حاصل کړ کنه چې نواز شریف بهارو هغه د چې وزیر اعظم شو هغه دومره ورننه تو جنرال باجوا تا او جنرال بهخیر جنرال باجوا یی د لاس لاندې کار به کولو کنه د سې قانون یې پاس کو منظور کو چې فوج چې جنرالان غي کاروبارم کولای شي د قانون شکل ورکړي دور شل د خبرې وکړي یعنی عمران خان هم فوج ته اختیار ورکړیو زیات کړو او چې پاتو شاباز شریف هغه دومره ډیرو کوچ یعنی دی اور سره خلکو د هغه نه یو کس بدل وختو د شاباز شریف نه دا خپل پارٹی ده
خود خټک سیب دانه غنې چې د شاباز شریف چې کم د پی ڈی ایم په مشرۍ حکومت جوړو د هغه دور کې لګ گرانی هم راغلی ونه په زیات جرنیلانو چې کېدې شي امکان لري چې دا د گرانې یو وجه هم وي د تیل ګران شو د سې
بالکل 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 دا سې راځي جرنیلانو خو غټه وجه څه په ذکر کوم مګر چې گرانی په کې کې به شامل ده
افراسیاب خټک له ازادي رادیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې زده کوونکي او ښوونکي د تیرو جګړو پر مهال د ویجاړو سوی او ښوونځیو د ترمیم غوښتنه کوي ګڼ ماشومان وایي چې په خلاصه فضا کې زده کړه کوي
شار صفا او ښکلی وساتو
دغه ماشومان د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ مرکز نږدې په هغه ابتدایي ښوونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړی کرښه وه چې لکه بلې د ښوونځي ودانۍ ته ساغزیانونه راوښتي دي د دغه ښوونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي کلکینان او دروازې ماتې دي چې اوس مهال زده کوونکي پکښې په ډېر سخت حالات کې زده کړې کوي د ښوونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ ساختمان تخریب شوی د ښوونځي دروازې کړکۍ رنګونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنۍ کیږي
په پینه یخ مو کیږي دا نسته پښ مو نسته چوکۍ نه لرو تخته مو خراب ده باید د مکتب راسم چې تخته مو سمه سي پښونه را تراوري موږ یخ کې ساعت مو مکتب ته راځو موږ د درس لپاره راځو چې د مکتب سم سي موږ یخ پاره نه کیږي سارا ستیا خیت شتو چې شخم کې
زمانه محمد زبیر څنګه خونه دا غږی چې د ازمور مکتب د چناپرن لري د ګرد تخریب سی ویجا او بنسته د وبو سره ډېر تکلیف او د کلکینانو دیندار چوکاټو نسته اندارې نسته کچیر د ازمور مکتب ته د چشې و اندارې ولويږي نو وس نو بره بزمور د مکتب شاګردان نور هم زیات شي نو وس دا یخ په واجه سره ازمور د مکتب شاګردان د یخ دراسه نسره تللی
د دې ښوونځي نه یوازې ودانۍ تخریب شوی بلکې تشنابونه او به تختې چوکۍ او فرشونه هم نه لري
مانو محمد قاسم دی د ښوونکو په سپات باندې وظیفه اجرا کوم کلکنان نه لري کلکنان یې ټوله تخریب شوی دي او جوالونه یې ټوله سری سری دي او هغه در څنګه د اوبو سیستم ټوله صفر دی اوبه مو نسته برمه وشي نسته او باندې لرو پښکې کې تشنابونه مو ټوله تخریب شوی دي هغه ترمیم جوړښت ضرورت لري او دا هغه تر څنګه مو د هغه د سمپونو کې مو پرشنه نسته شاګردان مو ټوله پر دغه د ار یو شاګرد یو بالا کې نغاکې راوړي پر هغه باندې کښینه
د پنجپای ولسوالۍ د ښوونځي په شان د کندهار په شمیر لري او نږدې ولسوالۍ کې زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او یا هم ترمیم ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست ادارې مرستیال مولوی نیک محمد نقشبندي وایي په روان کال کې یو اتیا ښوونځي د بیلابیلو موسساتو په مرسته ترمیم کړي او په خپل بودیجه یې هم د یو دېرش ښوونځیو د ترمیم چارې روانې دي
اناتیا باب مکاتب و مدارس د نسیب مسیح په مالی همکاری باندې او د شام مسیله طریقه دا ترمیم سوی دي کار خلاصوي دي نو هغه انشاء الله کار ته آماده دي او یو دیش باب مکاتب و مدارس دا د دې ترمیمات دا در سره سوی دي د اسلامي امارات په داخلي بودجه باندې یعنی دا بعضی جوړ سوی دي بعض جریان لري انشاء الله هغه د جوړېدو په حالت کې دي
د ښوونځي د ودانۍ ستونزه د سیبلیزون په نورو ولایتونو هلمند زابل او روزګان کې هم سته چې زرګون زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې او یا هم په نیمه نړیدلو ودانیو کې زده کړې کوي
په کندز کې ځینې خلک د جاروګانو د جوړولو او کښت له لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي. له پخوا راهیسې په افغانستان کې ډیری خلک د کورونو د پاکولو لپاره له هغو جاروګانو کار اخلي چې بزګران یې پر کرنیزو ځمکو کوي. دا هم په اړه تفصیل.
په کندز کې یو شمېر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کېږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځ ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره له کښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندز د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد میر چې له ډېرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي،
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده یې زیاته ده. بالکل یوه دانه په 500 روپۍ اوس خرچېږي او ډېر په کم اندازه خرچه یې کمه ده. اوس په ژمي په 100 روپۍ یوه دانه په 100 روپۍ خرچېږي، په غاستې په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرچېږي.
15 کلنه تولا زاخیل چې په کندز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وایي سره له دې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرم، وړې دي، فرمایشي دي، کندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په کندوز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلعهزاله وختې پی ده، هغه ډېر خلک خوښوي. هغه 100 روپۍ هم شته، دی 120 هم شته، 150 هم پکې شته، رقم رقم دي بیا پکې.
د کندز کروندګر هر کال د نورو غلو دانو تر څنګ پر خپلو ځمکو جاروګانې هم کوي. د نوموړي ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل
جارو ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېر په کم میدان ښه بوټۍ دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، ښه حاصل راکوي په ډېر کم میدان. ورودونه کوډ میشي نه خوري، جراسه دا پښتان درو چې موږ ته یو څه دواګانې راکي او تخمونه راکي.
د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالکریم وایي د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت کم دی.
دا د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دا ټول عمر د همدې نه استفاده کړی، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړی او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کیږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر لصلاح الدین واحدی څخه به واورو.
دونه جارو درې مکه زم جارو اس کی خل مروج اس او کی جارو
دوه ډوله جارو لرو چی وطنی او مروج جاروګانی دی. جارو یو خنه بات ته او اې دې هم خده مو کروندګر هڅو چی پر اټلونکو کلونو کی د جارو کښت زیات کړي. د دې ولایت پر مرکز سربیره په قلعهزال دشترچی امام صاحب چارداری او یو شمیر نور ولسوالیو کی پر کرنیزو زمکو تر لس سلنه پورې جارو کرل کیږي.
د کندز د کرن ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې پلاس جوړ شوی جاروګانې د نوموړي ولایت پر بازارونو سربیره یو شمیر نورو ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي او دغه راز ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.
تاسو ل پیغامونو
د ګوند ویلټ د رنچي د ولسوالي خبر کوم چې څکونه د فیزیاتي شاروالي د فیزیاتي د طالبان او د نوې سیستم د از دکان چې ودرېږي څلور زره افغانۍ، پنځه زره افغانۍ، څو کوچنۍ پارکي چې شي دوه کیلو په تاتې خفي لس زره افغانۍ د ښه خلک بازار د ګټ بازار نن دا د مشرانو غوړي چې دا خاطر یو څنګه وکی چې دوی خبر دی نه دی.
بلخ ولایت څخه خبر کوم، نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه کاذب ده. دغه څخه موږ د سپازه بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی. هر څوک شراسه د پانی لور ما خوښه بس په زور ورکی، په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی. په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو یو ټاکي خو دغه څخه مست تبع سول ده چې خوند ومني په زور باندې.
صبرګل همدردیم د غزنی ولایت د ګیرول سوالی اوسیدونکو، ما د طالبانو د حکومت څخه دا هیله ده چې دا مرستې ورکوي، دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره. دلته خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار یې وړي.
دومره وخت چې زما به
شپشپته او وشپته کم زیات کال امر وي خو د دومره امر کې هر څه وشول تنظیمونه وو روسان وو امریکایان وو ټول وو خو دومره ظالمان ما ونه لیدل که د اوس چې د ظالمان په موږ باندې مسلط دي دومره ظالمان ما ونه لیدل دومره واسطه کوونکي ما ونه لیدل دومره د خدای لرې ما ونه لیدل دومره ناپویه ما د خدای ونه لیدل که ناپویي ده که ظلم دی که ستم دی یا که هر څه شی دي ټول په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت ده که بد پیرونه دي ټول په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شېبو کې د ازادي میلمه پروګرام پیلېږي خو اوس د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ایرینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریځ په باب یې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوف سره رغنده خبرې کړې دي. اغلی امیری تیر شپه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ایز رول په اړه غږېدلې ده، سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې تاشکند د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوه زلزلې نن سهار 6 بجې سوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د ریشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لمړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. درایو شمیرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یې یو ایلات د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللی دي. د منځني ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار شوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل سوې وه او تنظیموونکي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه وه چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د فلسطین یو لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی وو. د اوکراین چارواکو په جنوبي سیمه خرسون کې د نن سهار په راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې په پیښه کې بل تن ټپي شوی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شهید په نوم د 1400 توغول سویو بي پیلوټ الوتکو له جملې لس الوتکې نسکوري کړې وې. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 2 کلن ایرانی پناه غوښتونکی وروسته له هغې ووژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یوه ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوې مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دغه ایرانی وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې د ریل ګاډي له انجینیر غوښتنه کوله چې له 1500 برمته سویو سره یو ځای سي. له پیښې 4 ساعت وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل ورور او د پیښې عامل یې وواژه. میټا شرکت پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د دغه شبکې د محتوا له پالیسۍ څخه د سرغړونو له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میټا شبکې یو ویان د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، موږ دا حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول یې د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې.
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته شراغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې دای مسایل ته په کومه سترګه ګوري، د په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دی چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه صالح صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چای دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لرې او هغه خپل وطن یاد نه شي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مالته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپله مور د چای یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غزي صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ دارې سیمې د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا د 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 20 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هماغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هماغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هماغه مسایل رپورټ کړم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسایل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې؟ لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي. که سفرونه کوي هغه شایستونه یې د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدی فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلا بیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده دا خو عمومي مسلې دي خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړې وه افغانستان له هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په اخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش مې جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه کې خبریالان ناستو ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما ورته وویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه ښه رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولی تر ډیره ماتې شوې دي. ار خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونوځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته، یو پولی چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو، او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مو نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تللی ما، او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو، مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک و، خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم، چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم، گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی، او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم، گزارش به مې خپور شو، او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه، یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو، او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالي ولې پرېږدم؟ او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی.
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډیره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام که چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لرې پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتله، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تې ځان خلاص کړو، او بس دفتر ته د بیګار وارې تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالي بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره ښه شوه، ډیرو ملګرو کار شروع کړو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالي مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره موږ مخامخ وو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه. دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ما ته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ما ته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل وو زه درې میاشتې ما انتظار وکړه. درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده می رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو، او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. که نه ما دغه رپورټ دری میاشت می ده د خاطر انتظار وک چې زل تر لګه خلکو ته د اصلي قصه وخیمه هغه جالبیت خلکو ته وخیمه نو زمنګ په وطن کې د قصه چې دا د رپورت بیا زما یو ایوارډ هم وګټه نو مسله دا ده چې منګ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه به خوان پیدا کوي
بل غزه صاحب یو د میز ترشا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي کوم یو تاسو غوړه غني زما خو سم په ماغه ساحه کې چې ما مغه شپې ورځې می ډیر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغه سي مسایل می پخپله پیدا کول پخپله می انکشاف ورکاوه پخپله می سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه می پخپله خوند اخیست اوس غواړم تاسو نه واورم
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې زاویې به پیدا کړې او دا تر ټولو مهمه مسله ده زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلی خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی دا 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 نشته او دا ما سخت زوري زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخستی وای زه بیا ډیر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه دا هم یو غټ مشکل دی نو د ساحې خبریالي لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره دا او زه غواړم چې وزمه پسې کنه مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډیر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله
غزی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې وروستیو کې ټکې لیلی دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي
صالح صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی هلته د منابعو مندل هلته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک درپسې ته به هر څه د طالبانو حکومت ته ښیې که ته چېرته یو یوه انټرویو م وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول دوه لا اوس هم په زندان کې چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولی شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه نو دا هم د خبریالانو دپاره هم د رسنیو دپاره هم د رسنیو د کور دپاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخته ده خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته په دې ده چې د اوسني نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانې بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کی نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته وي نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بې طرفه خبریالي وکړي
سالی صاحب دا سخته ده اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر پکې روان شوم چې دا خو ډیره سخته ده نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوو دریو سرچینو باندې اتکاو نه کی او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکړي دا ډیره سخته ده دا ډیره سخته ده زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي مونږ چاته نشو ویلی صالح صاحب ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي
ځوان خبریال ذبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته
ډیره مننه کوم صالح صاحب تاسو نن خو دې ښه دا وباد لره تشکر